د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغېزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخوانی جمهوری نظام په ځانګړې توګه د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوه تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولی شوی د سلما کمال خان شاروس او یو شمېر نور بندونه افتتاح کړي. پوښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولی شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپروو. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې د ژوند رنګونو د پروګرام کې برخه واخلئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولی سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت، د اوبو د سپما په اړه او دغه راز د اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 15 01. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړی ده، ګڼ شمېر اوریدونکو خپلې تبصرې لیکلي، هغه به هم درته لولو د خپرونې په ترڅ کې. سدید صاحب، ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې په تیرو 4 کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادعا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زم خپلوار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې د جمهوریت څخه پاتې وو سناسه شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قشتېپې کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 1 کیلومتر کیندل شوی هم وو. پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم پخوا شروع شوی وو، د تونلونو هغه کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم داسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی وو، یوازې هغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې وو. کجکی ته کومګا تاسو په واره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوی ده هغه هم پخوا شروع شوی وو. نو داسې کارونه وو چې پخوا نیمګړی پاتې وو، خو هغه کارونه یې، پلانونه یې، ډیزاینونه یې، دا ټول یې پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو. هغه پروژو باندې سناسه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوې هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه یې پاتې دی، خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه یې بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه که مونږ او تاسو ووایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړی ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوی دی. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو، غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه، غټ کانالونه، هغه پخوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې هغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د هغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده، متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډېره غټه برخه مو له لاسه ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېره تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې او نوی بند چې جوړ شوی و مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتانه وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکی مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه، له بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چون عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت ده چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل ده چې تخنیکی محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر محمد سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړېږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د خوشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو، په فرا کې فکر کوم دغه بندې د پښتون بند کې نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاواروس دی، د کابل شاو خوازینی بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې ترامنځ شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بلکل. ګوري که مونږ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارد متر مکعب د اوبو زیرمې لري، دغه بندونه یې دومره ډېر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب زیرمې لري، دا 15 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو. خو ایران غټ هېواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي دا متناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دېرش یو کوچنی هېواد دی، 1.5 میلیارد متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي. او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارد دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شوی و د ظاهر شاه ده وقت نه دیره دیره پا باتی شکل بنده و پا داود خان ده مرحوم داود خان پا وقت که هم ده پروژه ادامه در لوده. خب بیا متاسفانه ده ثور انقلاب نه راپده خواه ده پروسه مختلف شو ده از مونگ اغا ماموریت چه از مونگ او بو ده مدیریت ماموریت و اغا متاسفانه بشپر نشو. نو اوس دا طول جنجلونه اوس پاتې ده 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 حکومت ده. نو ده حکومت هم ما تاسو ته ویل چه نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی ده. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه و، دا اوبه و، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی نام غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر هغه د عاید نه خالص داخلي جی ډی پی کوم ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبه باندې ولاړ ده، نو که اوبه نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلک زره پدی هم تم چوچ دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټوله نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کې ده، دا په څه معنا دی؟ څنګه مدیریت سی آیا دغه کوم پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافی دي کنه؟ که نوښتونه کیږي څه ډول نوښتونه کیږي؟ د افغانستان منابع څومره دي؟ د باران کچه څومره ده؟ دې ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کو لږ زره. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو دوه اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي. ستړي مشي، تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی، د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
السلام علیکم شبر صاحب.
و علیکم السلام، زه شیبر نیم، از د شیبر صاحب همکار یم. لودین د ژوند رنگونو خبرونه ده. وچکالی او د وچکالی لعمله زیګیدل ستونزو ته ځانګړې شوی، تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي د موضوع پاړه؟
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما لودین صاحب.
ها عابد صاحب، ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ هلته شاوخوا مو اوبه څنګه دي؟ خپله د کور اوبه، د کور اړتیا، د کرنې اړتیا څنګه پوره کوئ؟
زه ننګرهار چین ولسوالۍ کې اوسېږم، بس وچکالۍ سره ښه مخامخ یم. وچکالۍ ده، بارانونه نشته، اوبه نشته. زمونږ کاریزونه چې کوم دي، زمونږ چینې وچې شوي دي، سربندونه هم باقي سیلابونو پسې وړي دي، او کویان هم بېخي استاګانې وچې شوي دي. 50 متره کې شوي، هغه اوس 60 او 70 متره ته رسېدلي دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د دغو سربندونو د بېرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کېږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي. باید ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي، یا د اوبو لختي خلاصې کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوي هلته؟
هڅې شوي دي، ځکه خو دا د ولس وسله بره کار دی. دا چې دولت دا کار ونه کړه، موسسات یې ونه کړه، ولس غریب دی، فقیر دی. ولس سره د ورو روپۍ نشته، ولس سره دومره پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي هغه ډاکټر ته بوځي دوایي ولا وکړه.
ښه کور ودان. موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپېریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه تجربه لري، میلمه دی. کومه پوښتنه هم لري؟
مختنه خو دغه لرم چې باید چې دغه نړیوال موږ له دغه افغانستان چې دی قرآن کړی هم دی، او باید چې دغه جوړ هم کا څلوېښت کاله موږ دغو رئیسار کړي. دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ تم نه پرېږدي. ګاونډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله راباندې شورویان راځي، او کله راباندې امریکایان او انګریزان راځي. دغه اوس چې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومره مقابل متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومره مقابل اوبو ظرفیت لري، موږ به زینم ډېر درای خو موږ دا 40 کاله دغو جنګونو ته نه وای تل وهلي، جنګونه را باندې نه وای کړي. او خبره دغه ده چې موږ سره دغه بوس د کوم دولت چې زموږ راغلی اسلامي امارت دغه 40-50 کاله چې کوم دی ښه امنیت دی، د هرې پروژې دپاره هر زیربناو ته مسایده ده. دغه زموږ کوم ډاله چې دوی دغسې په خارج کې رانه ګنګل کړي، باید چې افغانستان
له ځوکو پیسې آزاد کړي. کور ودان عابد صاحب، ډېر مننه. سلامت حسین نظر مو اوریدل شو. بر اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد لال الدین صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته. وام خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
مننه تل صاحب. له هلمند نه ستړي مشي. هلمند کې هم وچکالۍ محسوس ده. بیلابیل اوریدونکو اړیکې نیسي موږ سره. تاسو کومه سیمه کې اوسئ او د وچکالۍ تجربې د سترګو لیدلې حال راته وایي؟ او کله میلمانه پوښتنه لرئ، ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپریال متخصص دی موږ سره سټوډیو کې دی، چې تاسو پوښتنې ځواب کړي.
خدای پاک ته خوشاله کړه. لودین صاحب یم، سلام تاسو میلمه ته وامه. محترم اسد الله لودین صاحب، موږ په هلمند کې د داسې سختې وچکالۍ سره روزانه دا پیلان مخامخ یو تاسو به احترام معلومات ساتي زمر ځای چې دی د هلمند ولایت ګرمسیل د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده لودین سم محترم په خدای باور وکړ دا اوس د خلکو کشتونه دي یعنی وسل ته خلکو پمبا کړلې دي کاله کې کړلې دي یعنی دا چې دی د څو چکل کې دی بلګونه او پاڼه ټول رجیدلې د وچکالۍ د لاسه چې د هلمند په سیم کې هو بنسته نو لودین صاحب وچکالۍ خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالۍ ورکه کې په ټول نړۍ کې نو ډیر بد اغیزې کړې دي قدر ته ما دا اوس لودین صاحب محترم آر کروندګر سره چې خبرې وکړي جړا ورځي د کدل ته خلکو مصرفونه باندې کړې دي دوای مثلا پرپاشری دي پر داخلو کروندو باندې دغه چې امبارونه ور کړې دي غولبی کړې دي مزه کاره ولې په خدای باور وکړو لودین صاحب خپل مصرفونه مست نه را جوړي نو خدای پاک خپل فضل کرم را باندې وکړي
خور ودان ډیر مننه او کوم پښتنه خون لري تل سي
خدای دې خوشاله کوم محترم صدنا لودین صاحب پښتنه مې د مېرمانو څخه دغه چې خدای اقلیمی بدلون ما په پام کې کړ دا خدای پاک د جانب څخه دا وشکالي او دغه حالې کول نه دی بل دا نړیوال ټول مثال د خبرې مسأله چې ملي دولتونه د محترم صدنا لودین صاحب د اټمی صلاحي کاری مثلا دغه چې اصله کاری دا په دغه اقلیمی بدلون کې څو رول لري مثلا دغه د اقلیمی بدلون ته څه څنګه رسی کنه رسی دا پښتنه د مېرمانو څخه دغه د ټلیفون د طریقې د ما پښتنه جواب ډیر خوشاله سم
کور ودان ډیر مننه سلامات او تاسوړي کوم پرې کوي چې دا پښتنه مو جواب سي راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به سدید صاحب ته بیرته نوبات ورکړي چې پښتنه جواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکړي ستړي مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري
سلامونه اوریدونکو ته محترمه
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان محمد نبی احمدی صاحب ستړي مشي بغلان کې د وچکالۍ پاړه راته وایي
پاننه روغو سی ګلودین صاحب مې مرته سلام وایم لودین صاحب چې موږ تاسو وګورو دا چا پیریال موږ تاسو یې د څه وخت دا چا په اسلام باندې موږ تاسو غرونو مې تقریبا د څه پکې ځنګل نه لري د څه زیاتره ځنګل نه غرونو لوسی نو په تاګه غلو وګورو چې وچکالي خو زیاته ده یعنی وګ ډیر کمی دي لودین صاحب چې د بارو کا چې موږ یو وخت را بغلان کې تاسو به تر باندې میږي د څه فرمانه ته دا سینو بټکو یعنی د څه پکې باندې کاوس سړی به کله چې وراولې د سړي له بوخت څخه د مو ټکینې سړي وکي نه دي چې ولولې به دا لري او سیم کې وګو نه دي چې سټې به وي نو اوس به بختي درځي چې وګو نو ستنه تقریبا د وړو ماشومان ورځي لمبا کې کوي نو دي چې په کړکې سره سړي ورخطا شي نو دي شوای شي دا به کڅو کال بعد به دا وګو نه دا سره کم شي نو دا یو مشکلات دا د دوتین سبیا او د مورید او خلک دی د استفاده کوي افغانستان کې تېته بارو که چې وخت به موږ وبل نور جوړ راوړل نه موږ ته چې خبر وبنه وي بوشکو کې وراوړل ته هم هغه دوه درې ورځې به هغه نه استفاده کول نه اوس تیم ورځې دوه بلره درې بلره وګ نو چې په کړکه درې سولې تر وګ کیږي دا ډېر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم نه زیاتره وختو کې چې بیغوري کوي او وچکالي رښتیا هم اثر کړی دا لوی څه په ډېر اثر کړی دا یعنی په کړکه څخه دې لازم مناسب وچکالي او باران نو نو د موږ منځخه کې دا بغلان کې خو زیاتره وخت کې لرمونه بل خلکو غنم یې کور هغه پر کول د خوراک د غنم نو اوس وګورئ چې دی خو دا چې کار دې خراب راغله په دغه کې چې نو دا سرګانې ډېرې جوړېږي د دې سبب ته په دې حکومت مې اوس کله باندې کې وګورئ بس دا چې د موري دا خلکو دی واګای ورکی او خلک هم لاس پکړي لوتي صاحب نو دا کور باندې موږ تاسو ته
احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سیکور مودان چاړي ته منولې وسدید صاحب تاسو ته راګرځو اول کې دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیر وکي عابد صاحب ویلي چې نړیوال افغانستان هران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم له د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راز د محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالۍ د گرچه خاص پښتنه نه درلوده ما ویل چې وچکالۍ د سندونو بو کمی شوې دي هغه لال می هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی یو وخت کندوز فکر کوم کې اشتباهونه کوم او اوس دغه سده وچکالۍ خبرې پکې کیږي دا په ټوله کې په څه معنی مهرباني سدید سه بل سدید صاحب زما غغلری فکر کوم سدید صاحب سره د ورسا پاړي کې اوس سنځمنه ده سدید صاحب اوس مو اړیکه سمه ده مهرباني
مننه کوم ګوره دا پښتنه چې د اتمی دا وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اتمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني په یو هیواد چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هیواد بل منطقې ته انتقالېږي بیا دا صحی ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا ودې اغیز لري. خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وي چې هلته موجود دی، هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی، خو دا بیخي ضعیفه دی، هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته. هغه وړانګې چې مونږ او تاسو یې په ځمکه په سر کې لیدلی شو، هغه خو دغه سو نړیوال واقعې کې شوې ده. یو خو په دوهمه نړیواله جګړې کې شوې ده، هلته په ناګاساکی او یوروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی و. نو بیل دا دوه اتمی آلاتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري. اوس لپاره کوم بحث نه دی. په ایران کې چې حمله وشو هلته کوم داسې نښانې نه لیدل کیږي چې هلته کوم اتمی وړانګې نشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود لري. نو دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه وو
پوښتنه نه وه، تبصره وه، تقریبا پوښتنه همدغه وه. د اتل صاحب یو اوریدونکي ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی، باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولی ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي، للمي کارې چې پخوا کېدلې په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه، بلته للمي غنم او اوربشې دا وای نه کېږي، نه تولیدېږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا، خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي. نو په دومې غوښتل چې ستاسو تبصره واورم، بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې اوس څه کول په کار دي. آیا دغه پروژې چې یادېږي دا کفایت کوي که نه، او که نوښتونه کېږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي؟
بالکل، دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی، او دا زمونږ هیوادوالان باید په دغه حاله خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنی چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی وي. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي، لکه لرګي، لکه تیل، لکه گاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانه گازات تولیدوي او بیا د ځمکې د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا اورښت باندې بدلوي. زموږ او تاسو هیواد په خوا ډېر واوره درلوده، اوس موږ او تاسو هغه واوره نه لرو، او واوره په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي هلته په تدریجي توګه ویلې کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لږ پاتې کیږي. نو د کابله دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلی دی. دا په دې معنی چې کپ خوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سیند کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی دی. دا مثال په توګه، دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا دوه داسې وایو چې د اغه اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي. ځکه چې افغانستان د اقلیم لکابله ډیر متاثر دی، یو د لس هغه هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم لکابله متضرر کیږي. خو متاسفانه بیا هغه اقلیمی بودیجه، هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، ځنګلونو د بیا احیا په باره کې، نو دا بودیجه موږ تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنی حکومت لک مسئولیت واخلي، ځکه چې دویم داسې هغه داخلی پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځیدلی ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. دلته بیا مشکلات دیږي د په رسمیت نه پیژندو له کابل زمونږ او تاسو د څلور کاله کیږي چې دغه صندوقونو نه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نشو اخیستی.
بله،
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کړو په دغه پیسې باندې، دغه بندونه همداسې پاتې دی، نو نه جوړیږي، نو دا پیسې هم نه لګول کیږي، نه ورکول کیږي افغانستان ته. نو دا یو بحث دی چې زمونږ او تاسو هیوادوال په دغه باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو، خو نړیوال دوګانه چلند مونږ او تاسو سره کوي. یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته، چې مونږ یو پر رسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی. بل بحث هم دا دی چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشه کېدی، ځکه چې مونږ خو متضرر یو، که تاسو کومک ونه کړئ نو دا خو ضرر ډیریږي، کال په کال ډیریږي، نو په راتلونکو لس کالو کې د افغانستان ډیر متضرر شي که اوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نه کړو، که اوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نه کړو. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان کې.
کور ودان هم دغه مسلې ته زیرا تلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه پخوانی اوبو، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال، هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوي او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2013 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینې کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت لخوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بلاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخکه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به هغه له اورېدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي، د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمی وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم دیخي ډیر ورښتونه هم درلوده، ډیر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا پشان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکته تللې ده، دا حالت مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده، دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بنا ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث دی اسوی مدیریت هم دی دلته د بادرنګو د ګلخانه چې تاسو وګورئ تر 3.5 هکتاره ګلخانه دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو وغابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډیر بل بحثونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دی. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو وبخي تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دا سی عاجل حلاری تا باید اقدام وشی. عاجل حلاری داتی چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوس اوبو کوم منبع و نلرو چې مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه گاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو. او یو ښه منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین طریقه، هغه شونې ده. هغه مطالعات هم شوی دا الکتر لگا هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې الته چې درې سندونه یو ځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سندونه الته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري پنځلس ورځې ټاکل شوې ده چې دا سروې وشي دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوي دي دا یو مرور وشي نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کړي کنه په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کېږي دا د معدن په بدل کې ده تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي نو دا پروژه شونې ده خو مطالعات غواړي وخت غواړي متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال او با کېدای شي چې موجود وي په کابل کې بیا تر اغه نه واخو بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اكو پرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی نو دا عاجله پروژه ده باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دي سرکونه جوړیږي د هوایي پلو درته په کار ور باندې روانه ده خامه وزارت دی خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید حکومتونه اولویت هم باید اوسی
بله استاد سیب دا پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه اوبو چر اوستل کیږي د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځای کیږي دا وای 2 میلیونه کسانو ته اوبو ورکوي مده کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادېږي د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې ستا چې د وګړي غمو خوړل سي یا د نور بندونه چې د یاد لوګر سین چې د یاد پغمان سین چې د سپ کابل باندې ورمات دی آیا د دغه لپاره هم منابع ستا یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته اوبو برابرولای شي
ګوره یو خو د پنځشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنځشیر سیند اوبه ده ځکه چې الته بیا دا غواټان هم ډیر ده هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډیر لري نو ځکه د یو انجینر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډیر دي دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي نو دا یو بس بل بس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري هغه دره چې میدان وردګ
خاله بعد مرغه چله خغلی سدید صاحب سره اړیکه پریش ولا بیرته بل سدید صاحب سره اړیکه ونی سود د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې او د غراس سدید صاحب یو خبره واضح کړه چې کچیرته وای د پنچیر دی وبو پر ځای دغه د سیاد او بو سلسله کابل سره نو د شپږ میلیونه کسانو اړتیا پوره کوي د اوبو البته دا تخمین دی نو که چیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل هغه د اوبو اړتیا ورسره پوره کیدلی سي سدید صاحب مهرباني وکړئ دغه د لندر بند پاړه باندې غږېدلی د وړتیا پاړه ووایي بیا به په ټول افغانستان کې لنډو حلارو باندې تم شو بیا به بس سره کره کره پای ته رسو
بلکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي نو مونږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیون کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بد بندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجا غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهېږم چې هغه باندې څه کار کېږي که نه. اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کېږي. نو دا دا د اوبو په هکله. نو د افغانستان په سطح ګوري، که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لره پرته سیمه کې چې رانغی او کار ونه کړ، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونه کړئ. دا باید خلک باید په خپله لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبوي ساحې مدیریت چې مونږ ورته وایو، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي، دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنۍ کارونه دي، کوچنۍ قدمونه دي چې خو در از مدت بیا لوی لوی تاثیر کې لرلی شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید په خپله د خپل ساحې دغه اوبو مدیریت کنټرول په خپل لاس کې ونیسي، حکومتونو ته منتظر ونه شي.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله من یو چون دغه اقلیمی بحران چې دی د افغانستان ډیر جدي دی، ناورین دی، نو وخت په وخت به موږ هم خپرونې په جوړو. او له تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړ. زه هیله من یم چې دغه خپرونې نورې ولرو تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کړو، او ممکن ولس وکولی سي په خپلو ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم، د چاپیریال متخصص ښاغلی نجیب الله سدید، له تاسو نه ډیره مننه. سلامت اوسئ چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، لږ وړاندې مې د چاپیریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه، او سره مې دا بحث مطرح کړ چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره چې کومې هڅې روانې دي، دا څومره د پام وړ دي، او څومره کولی شي اړتیاو ته ځواب ووایي.
سلام تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. سی په افغانستان کې واقع چې ظرفیتونه دیږي، هم بادي ظرفیت شته، هم لمریز ظرفیت شته، هم د ډبرو سکاره شته، هم ګاز شته، هم اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځنې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره، لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسو معلومات تاسو شته چې کله باید سروې وشي، او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړېږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 50 کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدای دی، د ډبرو سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزی هلته برښنا فابریکی جوړ کی، او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال سي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر سوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دا اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاد جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک پیچ دا کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې ته د ګورو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کې بعد دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. الان چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی واد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ، د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسته د لمریزې برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله ناظم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالر د پانګونې ژمنه کیږي بیرته دی چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري؟ مخکې دی چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالر د پانګونې تړون امضا کیږي، دا منطق په څه کې دی؟ وروسته به څېړنې کیږي، وروسته به سروې او ډیزاین کیږي د پروژو او قرارداد اول سر کې کیږي؟ خو به نه وای چې اول دا سروې سوي وای، ډیزاین سوي وای، یا ظرفیتونه کتل سوي وای، بیا تړون لاسلیک شوي وای؟ که فکر کوي نه تخنیکی په لوه کوم ستونزه نشته، اول تړون کیږي بیا وروسته سروې او ډیزاین کیږي، ځکه ظرفیتونه ستاسو په باور منابع ستاسو.
نه
سروې خو 3-5
کال وخت نه کیږي. سروې منتغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر 5 کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي. نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود و. وافیکا هغه اداره د اوبو او انرژي د وزارت په چوکاټ کې و چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره و چې بندونه جوړوله. پخوا سروې دوی کوله، اما ځینې سرویګانې سوي دي مثلا د کونر پرسنټ باندې او بندونه چې جوړ سوي دي. چینایان هم سروې کوي، مثلا سروبی یو، سروبی دوا، دا نور روسان سروې کړی دی. په ځینو بندونو باندې سروې قبلا هم شوي دي چې هغه منابع هغه معلومات موجود دي، اما کولای شي چې دوی هم مثلا دا تړون لاسلیک کړی دی، بعد بیا سروې شروع کړي. سروې دوی وخت نه نیسي، اما د ډبرو سکاره او د ګاز باد او د لمریزې انرژي نه منابع نه اگر دا بیا دونی وقت نیست او دور سروی هم وقت نیست او دا جر که دایستی افغانستان گاز نیست دوست، یعنی دلگه که دای شبرغان دا گاز روی کوله ایستی دوست دوست سلو سو میگوات تقریبا بیات فابریکه دایستی برق تولیده به شبرغان تی. نو نور ساگانی هم مونگل بیر لگو دا امودریا پا شاخوا که به شبرغان که نور زیونی که چه حتی پا فاریاب که پا بادغیز که دی زیونی که د ګاز منابع ډېر دي که چیرې دوی دا کار وکړي او سروې وکړي او ګاز استخراج کړي. د ګاز نه بیا ډېر موږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کړو. او کود برق د مزار ګورې اوس کود کیمیاوي هغه تنها په دې نه دی چې موږ برق تولید کړو، کیمیاوي سري موږ تولیدولی شو دغه نه د ګاز نه او همزمان
برق هم ترلاسه کولای شي. بله، نادن صاحب د برق موضوع کې کلک درته هم چوزه کده، داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې کېده، هلته وویل شول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا ستل تخنیکی په لوزرکتونو دوم رښتا چې افغانستان کې دایسي د برېښنا په برخه کې په خو درېږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي.
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه اوبلرو، دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ اوبلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی دی چې یو سند باندې دولس بند برخه دوی تره کړی وو چې ډیزاین کړی جوړې کړي چې هغه په دوا کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بر غورځولی او په دوم کې 800 کروپسای په نامه یو تکتاګول بل کروپسای یعنی 2000 میگاوات دوا بنده برخه الان چې په افغانستان کې د کونړ پر سیند د امو پر سیند د مرغاو پر سیند د هلمند پر سیند په نورو سیندونو کې په افغانستان پنجشیر پر سیند باندې او د سالنګ پر سیند باندې د لوګر پر سیند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو او د اوبه او بېضررترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده او غیر دغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله روس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې ورته دم ارزان ده مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کړو برق صادر کړو ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کړو دغه لپاره مخکې باد وویل باد ډېر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ خپله داخلي دغه انرژي کول د باد له لارې مونږ دغه کړو تضمین کړو یا تامین کړو نور لا اضافه لرو چې حتی پاکستان ته مونږ صادرولی شو حتی هند ته صادرولی شو په شرط په دې چې واقعیت کار وشي په خبره نه وي په عمل نه وي
په دې برخه کې پانګونه خپل جنجالونه هم لري نادم سه مثلا تاسو د کونړ د سین یادونه وکړه دغه سه د هلمند د سین چې کومي وبو مثلا ایران خواته زیاده کونړ چې پاکستان خواته زی یا دغه د امو د سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډي کې په دغه باندې پانګونه همیشه داسې حساسه موضوع و غونډي ورسره عکس العمل خوردلې خبرګونې خوردلې دی اوس مهال هم چې غونډي سره اړیکې چندانې ښې نه دي په ظاهره پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې ښې نه دي له ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه دي که څه هم دوی سره غیر رسمي تګ راتګونه کوي څومره زمینه برابره ده چې اوس په دغو بندونو باندې په دغو سیندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله بندونه به نه جوړېدل سره له دې چې له پخوا نه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وې اوس یې د عملي کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی او فکر نه کوي چې ګاونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي دغه پروژو په وړاندې خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او دغه د امو سیند باندې چې کوم بندونه پلان کړي
خبر دا ده چې اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي مثلا د پاکستان سره مثلا ارز ایوا چې موږ سره دعوا لري هغه سره باید خبرې وشي اول خو افغانستان یو غرنی هیواد دی
اساسیتونه به څومره راوپارېږي د ګاونډیو او دغه پروژې څومره عملي برېښي کم دې ته ادامه ورکړي
زراعظم خبر دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی ممکن 15% یا 40% مونږ زراعتي مځکه ولرو نور خارونه دي وغرونه دي نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبا خواته ځي بل دا چې غیر دی یو د ایران شې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نه کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ورنه کړو ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده دغه دپاره نو ډېر وخت داسې دی چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوو او غږ مو بسه او غوغا مو ډېر دی او کار مو لږ د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او خپلونه جوړ شي بعد هغه دوی خبر شي او متاسفانه بیا زمونږ دا نه دی بل دا چې په افغانستان کې دا اووه څلوېښت کاله جنګ دومره اجنټان تربیه شوي دي چې په هر ځای کې اجنټان شته او د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ترلاسه کوي متاسفانه هرات ګورې دا هرات سلما بند څومره انجینران دغه اسماعیل چې اوس دغه کی په اصطلاح ځان مجاهد بولي دومره انجینران یې مړه کړه چې څه وایي دغه اسماعیل خان امیر اسماعیل نور هم دغسې نو دوی
په ظاهره خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو لخوا کېدل، نه پوهېږم چې کوم مخالفان به وو، شاید د افرادو تورنول یو څه د بحث له موضوع نه وتلي وي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم نادن صاحب، تاسو سره بیا مرکه پای ته رسوم، چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي؟ پاشدان بند 2011 کې افتتاح سو کارونه، بیا کارونه نیمګړي وو، دغه سه ستونزې درلودې، وړمه ورځ افتتاح سو. مثلا اوس دغه د قشتپې کانال یا دغه سه بعضې پروژې چې ډېرې حساسې وي، د ګاونډیو هیوادونو حساسیتونه پارول، د منځنۍ اسیا د هیوادونو، طالبان اوس راځي پرله پسې هغه پروژې افتتاح کوي، دوی د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي؟ یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته، او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې پخوا کېدل په امنیتي برخه کې هغه مزاحمتونه کم سوي، مثلا انجینرانو باندې بریدونه نه کیږي او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی؟
خبر دا د جمهوریت په وخت کې خو ټول توازې و د پیسې اخیستل کېده، بندا سلمان بندې نه پرېږدو چې جوړ شي، او دلته آتا د کمال خان بند دوی پیسې اخیستې چې افتتاح نه شي. اته د ایران د دې پرځای چې دغه کې خپل هغه زړی هغه جنراتورونه د خټ کابل ته وپرولل پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې چې مصرف ډیر تر انرژي چې تولید، یعنی افغانستان په ضرر او تیل به خرڅوله پر دولت په افغانستان، دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل. اوس طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه چال اندیختید نگوری از در ملی منافیت گوری، واقعا در پاشتان بند چه افتتاسو در اوبو در زیر می در پار در دمره گتور تمام شویده چه، یعنی در تاتول اردی اوبو مو پر جک شویدی بخی، یعنی چو متر جک شویده، در دیر مصبت تاثیر کرده. او دلتا هم در تفریهی زایده، هم در محیط زیست پار در گتور ده، دا دې د ایران لپاره او د افغانستان لپاره په موجود کې ګټور دی. دا سپا نور زایو کې هم داسې بندونه جوړ شي، کانال قشتپه په دې باندې چې دا شمالي بندونه به مخته او په دې مفت او بو باندې داسې یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې په اصطلاح د خپل د شتمنۍ غم وخوري، که خلقو پرچم او تاسو شروعي ته تحصیل لاندې دوی دا جرات نسو کولای. یا جمهوریت مثلا اغه منابع خو دونران ورکول، دونران په دې شګر ورکول چې هلته اوبو مسائل باندې پر اساس نه غوښته چې د افغانستان ګوندون سره تاسو کې یو اته مثلا تاسو برق واردول د واردول د پاره پیسې ورکولې، هم بغه لینونه تمدیدول، اما کچیر تاسو خپل بند جوړ کړی و دوی پیسې نه ورکولې. اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمينه مسائل سوي دي، او طالبان بدی غوسه نه دي چې څوک مور ورکیږي څوک نه کیږي، د خپل کار کې تاسو وګورئ قشتپې کانال واقعا چې حیاتي دی، دا د داوود خان دوه پروژه ده او ډېر مثبت پروژه ده او ډېر ګټور دی، په ملیونونو جریب مځکه خړوب کیږي او هلته افغانان کار شروع کړی دی، او هم د افغانستان د سرچینې لپاره سمسورتیا لپاره هم د ګودام د غلبې وګرځي.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم، له تاسو نه ډیره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي.